پر ایران د اسرائیلو پراخ برید سیمه پتیره افغانستان ته احتمالي عواقب د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د اسرائیلو پاوز پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حملې روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پاوز د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوي دي او د راپورونو له مخې ادعا شوي چې ډیر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غچبه له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لوی او پراخ برید د احتمالي عواقب او همدارنګه دا چې افغانستان او سیمې ته به څه پایلې وي، څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي، د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو او ریرونو په ګډون د خپلې ولس کسې کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله شوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جارد خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
د 14 غږ ډیر لوړ و، د شپې 3:30 بچې وی ټول ویده و، ماشومان او ټوله کورنۍ ویریدلې و، ټول ګاونډیان ویریدلې و. له کورونو را ووتل چې پر کورونو یې کومه بله مرمۍ ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفي اغېزې کړې دي.
صدای انفجارات می آمد، وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبریال دی چې له 3:30 کلونو راهیسې لخپل کورنۍ سره په تهران کې جرمنی ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل په سل اندېښمن یو ځکه دا د هفتو پیل دی او د وړلورو په خونه شته او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هیواد راتښتېدلی یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هیواد ته ولېږدول شو چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهیږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل شوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خورم‌آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او اراک هم په نښه شوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده ای جنگ که دا جگره را اطلون که ورزو که دوام عمومی اون خواهی افغانستان تا ده کدوال ده جوپو خوزیدو شایدان اوسو چله بعد مرغه افغانستان با قطعا ده کربتوب توان و نلری. هیلمنیو چې دا جګړه پای ته ورسیږي.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته د جبري استولو بهیر چټک شوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود شوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هیوادونو ته ولار سی کته هم تر اوسه په ایران کې د میشت او افغان کډوالو کارش میر معلوم نه دی. خو د ایران د کورونې چار وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دال ومیاست کې رسنوی ته ویلی و چې په دغه هیواد کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیرای افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلی ریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرایلو د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم خراغلاست وایم. را سره میلمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یوسف امین ازازای، او د افغانستان د کارپوهان نو د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوخ غلی صدیق منصور انصاری. دوی ته خراغلاست ویم. غلی آزاد، فکر کوي د اسرایلو پاوز په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصل اولی شي که څنګه، او په کوم قیمت باندې غواړي دغو هدفونو ته ورسیږي؟
سلامونه درنښت. تر اوس مهاله پورې خو په تېرو شپږو میاشتو کې د ایران په وړاندې د اسرائیلو کوم اقدامات چې لیدل شوي دي، تر ډېره بریده اسرائیل توانېدلی چې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنی برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی وو، تر دغو بریدونو وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایراني پراکسی یا نیابتي ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لس فیصد حیثیت، یعنی هغه جنگی حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر اوږدې پورې ځینې وخت یې شخړې جوړولې، هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه مې هلته حل شوه. بیا یې په ایران باندې مستقیم برید وکړ. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم د دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونو هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه درویشت کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا څلورویشت کاله وړاندې، دوی هغه مهال هم کولای سوای چې د طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون دوی هدف وګرځوي، لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، حتی امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دوی ستراتیجي یا د دوی هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دوی سرتمبګي یا سپین سترګي توپ دغسې جګړیزو مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران تر ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف لوري باندې خورا ډېر فشار وارد شوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلي دي، یا کومې سیمې باندې چې بریدونه سوي دي په ایران کې، د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم اړیکې چې دي هغه په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو غوسنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې شوي دي. د دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل شوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د لوی درستیز، د دوی د سپا مشر، د دوی مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې له منځه تللي دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل شي، او په دې حکله باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنی چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اولو دوه ساعتونو کې اردن را نسکورې کړې. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې وو، ایران هغه څه چې غوښتله هغه هدف ته نږدې سوی دی، تر ډېره بریده وبخشه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښود. د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی وو، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دا پیل وو په متواتر ډول باندې موږ د برید ته ادامه ورکوو.
بله، د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګوري د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې د دې د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ او د دې ترڅنګ په تخنیکی لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونو و د په هغه مهال کې د ایران او بخښي د اسرائیلو د وسلو د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لوی برخه وس هم په ترکیه کې جوړیږي په اسلامي هیواد کې جوړیږي او د دې ترڅنګ د نننه په بیا د دې مشترکات چې دي د کوردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې د نننه د خورا ډېر نفوذ لري تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي او وبخښه د حماس مشر وژل کیږي په تهران کې په خپل کوټه کې په خپل خونه کې پناه کیږي دا په دې معنی چې د دې نه واز چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زړه ډېر دی او دا د دې فارسی ژبي ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دې همکارانو په ایران کې د سره خورا ډېر همکاري کړی دا هم همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي د په تهران کې په نظامی اډو باندې همدارنګه په نتنز کې د دې ترڅنګ په تبریز او اصفهان او عراق او ټولو مهم په کرمنشا کې چې د دې هستوي تاسو ته ټولو لوی مرکز دی یو هغه عراق سرحد ته نږدې دی په عراق سرحد کې په کوردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري او دا نفوذ یې د وس نه دی نو د نن په ایران کې استخباراتي نفوذ د دې ترڅنګ د دې ډېره پرمختللې ټکنالوژي هغه د دې خپل هم نه ده ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده هغه ډېره په اسانه وتوانېدل چې دغه اهداف د اهداف په نښه کړي
بله مننه ښاغلی آزاد ښاغلی یوسف امینزازی له تاسو باندې پوښتنه چې د اسرائیل او پاوز بریدونه پیل کړي دي تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي په ځینو سیمو کې دی وایي چې بریدونه لا روان دي او د اسرائیل صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رافه شوی فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کم کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل دا کوي
ګوري دا ماهیت د دغه جګړې ک د هر لحاظ سره وګوري یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپل ګاونډیانو سره د دوی جګړې مثلا د فلسطین موضوع کراواخلو دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د خلوی خطر د منځنی ختیځ یعنی دا مسله صرف په دې نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي اړیکو او توانمندې په اساس د ایران کې برید کړی دی او برید یې موافقانه حکومت اهداف چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي باید موږ د یادونو بسو چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې هغه دې په نمایش ساتل کېږي خود لکېږي او یو هغه جګړې دي چې د هیواد د ختمېدو لپاره یعنې د یو ولس د ختمېدو لپاره جګړې زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نشي دغه جګړه به شروع د یوې جګړې بوي چې بلخره دی او هواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي چې دا یو ډېر لوی بشري ناورین د هغه سیمه کې منځ کې راځي اسرائیل چې ولې تر دغه توانمندۍ پر ورسېدو د ایران خپل داخلي مشکلات ستونزې یعنی هغه حکومت والے ډول دا چې اسرائیل ته دا زمينه فرصت مساعد کړو کې د دوی لوی چارواکي نظامی استوي او متخصصین د دې منځ کې چې دا ډېر زیاته ایو خطرناک ودا لوبته نو بنان د دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې کچو کوی چې مونږ کامیاب شو ما پکې شو زګی کوم چې لا وخت ده ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیل باندې او دلته بیا غرب د امریکا چې په راس کې ده یا هم له طرفه د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځیږي منځنی ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکیل شي، ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري، او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې ده. نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دغه جګړې آباد به نور هم وغځېږي، او دا به د بشر دپاره یو ډېر لوی ناورین وي، خصوصا منځني ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې د دغو پراخو بریدونو په ارتباط د تاسو نظر هم راخلو. په اول کې اسرائیلو ادعا کړې چې هدفونو ته برسېږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو او همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس پر سوریا د پرلپسې بریدونو او د سوریې خاورې ته په ننوتو او هلته په عملیاتو له خپل بل ګاونډي لبنان سره او په سیمه کې د تاوتریخوالي د خپرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړۍ ده چې تاوتریخوالی خپروي، د بشریت ضد جنایات ترسره کوي، او دغه راز هغه اهداف چې د امریکې او غربي بادارانو لخوا ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دې په دغومره کوچنۍ بدنه او کوچنۍ ځان د منځني ختیځ دغه سترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکې استابلیشمنت، د امریکې استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه برید چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو، دا د اسرائیلو لومړی برید نه و، بلکې پخوا هم اسرائیلو پر ایران او ایران پر اسرائیلو بریدونه کړي وو، او دا هغه وخت ډیر شدت ته ورسېد چې د ایران پخوانی ولسمشر وژل شو له خپلو ملګرو سره، د هغه الوتکه نسکوره شوه، سره دې چې د ایران استخباراتو حکومتي ادارو هغه داسې ډیره ونه ښوده چې دا کار د اسرائیلو کړی، مګر شکونه ډیر وو. او هغه برید چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو، دغه ډیره پښتنه د ایران پر استخباراتو او دغه په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړ کړی چې څنګه کېدای شي دغه یو لوی میلما چې د اوګدي جګړې په جریان کې چې د غزي حماس او د اسرائیلو ترمنځ روانه و، د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو او تر ایران هم ژوندې را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیلو د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي. اوسنی بریدونه هم که وکتل شي، که په ایران کې د نن د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیلو ژورې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغې کې د ایران د پوز مشر یا لوی درستیز، د سپای پاسداران مشران، د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قومندان، د غراز د ایران د هستوي فیزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دي وژل شي، دا د قضیه یو طرف ده. تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي، که هغه د بی پیلوټا ځانمرګو الوتکو په واسطه دي، او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي. خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به توندیږي، او د سیمې د عامو وګړو خلکو لپاره، د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغې بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلفو ادارو هم له ایران سره په پوله پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداري ورکړې چې د ایران د حسوی مرکزونو هغه تشوشوات چې دي چې هغه وستل شوي دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي، بادونو او بارانونو سره دغه تشوشوات انتقال شي.
انصاري صاحب، د افغانستان په رابطه بنده موضوع بیا راوخلو، البته تاسو که خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان په رابطه هم وکړي. برته برا شو آزاد صاحب. آزاد صاحب، ښاغلی انصاري د افغانستان په رابطه لږ اشاره وکړه، از ما دومره پوښتنه هم دا وه چې څنګه د ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیلو په برید سره پیل شوې ده، دا به په اوس مهال سمدستي او بیا به په منځ مهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بالخصوص د افغانستان لپاره؟
ګورې ستانک زای صاحب، جګړې هغه دغه سي جګړې چې دوه هیوادونو ترمنځ وي او دغه سي هیوادونو ترمنځ شغاله په خواره یې ډېر په خواره یې په عام اصطلاح دښمنی ولري، نو طبي خبره ده چې واز یو گاوند او دوه گاوند نه لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي. خو مشخصا د افغانستان په اکله یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري، افغانستان په ایران کې په میلیونونو وګړي هلته مهاجر دي، او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې دی. یعنی افغانستان وسمهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د اقتصاد دروازې هم دغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې مجړی کې سیاسي اړیکې د لسیزو راهیسې وسره خرابې دي. که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابېږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخېږي، نو طبي خبره ده چې یو طرف ډېر خرابېږي، هغه ایران دی. ځکه په تیر برید کې هم دا ولیدل سوله، په نننی برید کې هم دا ولیدل سوله چې ایران ونه توانېدی چې ځواب ورکړي. حتی دوه درې بی پیلوټ الوتکې چې دوی هڅه وکړه چې په اسرائیل په خاور باندې برید وکړي، هغه اردن هم رانسکور کړي، همدارنګه سعودي عربستان هم خپل فضا د پوړاندې وتړله. د دې ترڅنګ د نیابتي ډلو یو ډیر لوی ستونزه ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هیواد چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم دی دلته جوړ کړي، دغه نو زه بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډیر کار وکړي. ایران د فاطمینو صحیح ده کنن حزب الله هلته خورا ډیر ضعیف شوی دی او حماس قدرت رسیدلی دی. سیریا د یا سوریا د ایران د نفوذ خلاص شوی ده، اما نیابتي ډلې خو هغه ایران چې تمویلولې اخو له منځه نه دي تللي، بلکې په ایران کې هغه سویلا پیاوړي سویلي د ځکه زمنځني ختیځ د سیمو څخه راووتلې ایران ته بیرته راغلې، په ځانګړي توګه د فاطمیون برخه. او دا د افغانستان سره خورا ډیره یو حقوقدارې ښه لري. د افغانستان یو خاص خبر په خپله خوښه یا بلیک میل سوی مجبور سوی د دوی سره همکار او په تیرو څو لسیزو کې. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي، د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چې هغه چې ایران کې روزل شوي دي، ایران پلاوه دي، افغانستان ته د راتګ خورا ډېر هغه دی چانس دی. او افغانستان ته راتګ افغانستان د یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نور فشارونو سره مخ کولای شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کالته ډېریږي. دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی. د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپلو ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې پر دغو دوو هیوادونو باندې تکیه کړې ده، تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه وو، نو هغه هم تر اغېز لاندې راتللی شي. او درېیمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو هغه د ایران سره ساتلی دی، یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی. ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبانو د راتګ سره سم په ایران کې د دوی ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله، دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی. همدارنګه هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله، نو دا ادرس هم که پر دې باندې بندیږي، نو افغانستان د افغانستان جغرافیا به په سیاسي اقتصادي او امنیتی لحاظ چې ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډېر ګواښ لاندې سي. او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ هغه ظرفیت او د دې یا کیپسیټي چې ورته ویل کېږي، هغه ظرفیت او د دې تر څنګ هغه امکانات نه لري چې دی دغه سي لوی جګړه دغه سي استخباراتي جګړه د نیابتي ډلو د مخنیوي د لپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت باید ولري د خپل جغرافي او د ولس او د خپل سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته. نو افغانستان ته ټول ډیر اغیزمن کیږي، داسې به سیمه ټول اغیزمن شي، خو که دا جګړه پراخیږي تر ټول ډیر، او ایران هم طبیعي خبره ده چې د افغانستان په دغسې وضعیت کې چې هلته څلور څلوېښت هیوادونه وو، د څلور څلوېښت هیوادونو استخبارات هلته موجود وو، هلته د افغانستان یو نظام وو، دغه سربیره ایران توانېدی چې هره ورځ په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې تمویل کړي. نن ولیدل شوله چې په دغه وژل شویو کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامي چارواکو کې یو په هغو کې د آزاد پوهنتون رئیس وو. دا نن ولیدل شوه چې د آزاد پوهنتون لکه د پاکستان چې استبلشمنت دی، دا د استبلشمنت پوهنتون وو، او دې پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې. دا افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي و دانش او دغو په ملاتړ باندې فعالیت کوي. نن په هغه اډو کې، هغه حساس او مهمو ځایونو کې چې د ایران لوړ پوړي نظامي چارواکي په نشه کېږي، په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس هم هلته موجود دی. یعنې د یو پوهنتون رئیس، هغه هم دغسې یو نیمچه شخصي پوهنتون رئیس هلته څه کوي؟ خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او دی په افغانستان کې فعالیت درلود. یعنې په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتو ریښې ژورې وي، او دا دروازه که خلاصېږي چې په ایران باندې فشار راځي، جګړه پراخېږي، نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډېر دی چې دا افغانستان تر ډېرو هم په امنیتي لحاظ، هم اقتصادي لحاظ او هم سیاسي لحاظ د نورو ټولو هیوادونو ډېر اغېزمن کولای شي.
مننه کوم از صاحب دلت توضیحاتونه. مو ښاغلی یوسف امین زازای غواړم له تاسو هم پوښتنه وکم، البته که متمرکز پم دی نظامی مسله باندې پات شي چې ایران ګڼې نیابتي ډلې لري، که څه هم چې آزاد صاحب ویل ځینې ځپل شوي دي د حزب الله په څیر باندې، خو فاطمیون او زینبیون چې فاطمیون کې د افغانستان ګڼ زرګونه ځوانان چې اکثر هزاره ټبری دي شیعه، هغوی پکې ښکېلو، او زینبیون چې د پاکستان خلک دي، دوی هلته د ایران لخوا تمویلیږي، پخوا په سوریه او په عراق او په ځینو نورو سیمو کې، اوس بیرته د آزاد صاحب خبره چې راغلی دي ایران ته، دلته به میشت وي. فکر کوي چې د ایران دغه کانفلیکټ به څومره بالاخره دغه ډلې هم دې خواته را مخه کړي او دلته به دوی راسي، په ټوله کې په افغانستان باندې اغیز څه کېدلی شي؟ خغل اجازه ای که پختنه نوی اختزه تکراروم، البته دی اسرائیلو د دغه برید د عواقب په ارتباط خصوصا په افغانستان باندې چې ایران غنی نیابتي ډلې درلودې، لاغې ډلې فاطمیون چې پکې مستقیما زرګونه افغان ځوانان شاملو، دغه ته پکتو باندې په افغانستان باندې دغه کړکیچ هغه څه کې دی شي
چې په 1500 کالو کې مونږ ولیدو انده نیابتي ډلې چې د سیمه هیوادو همکارې سره او د نړیوال تروریزم خپرولو کې د ونډلرله چې مونږ وضعیت افغانستان د تنن ورځې پورې ګورو، همدغه سیمې هیوادونه لکه پاکستان، ایران ته دغه ټولې برخو رول لرلو. دا د نننۍ جګړه نه ده، دا تقریبا په دغه سیمه کې لومړی افغانستان هیواد و چې د دغو جګړو ښکار شو او د لویو قدرتونو د رقابتو ښکار وګرځېدو. پایلې دغه دی نړیوالو ته او دنیاوالو ته او افغانانو ته او سیمې هیوادو ته هم معلومه شوه، او بالاخره دا جګړه وغځېده چې دا مونږ پخوا هم ویلي وو چې که چېرته تاسې د بل هیواد نابودۍ او بربادۍ او د خلکو وژل غواړي نو تاسو هم درغځېږي. ایران او پاکستان هم د دوه هیوادو له جملې نه وو چې پاکستان وضعیت تاسې نننۍ ګوري او نن دغه وضعیت ګوري، او د رقابتونه د نړیوالو خصوصا د روسیې او د امریکې او د غرب دا ورو دغه تیز شولې، او پایلې په افغانستان باندې تاثیرات یې ډېر منفي دي. او زه فکر کوم چې نه تنها افغانستان بلکې سیمې هیوادو ته دغه ګواښونه دي، ځکه دلته بشریت د ګواښ لاندې ده. دا هغه څوک چې غږ د بشریت کوي، د انساني ژوند کوي، هغه عامل د دې کېږي چې دغه جګړې باید د جګړو د آغاز یا د پیل هغه اصلي عاملین دوی دي. بنان هر هیواد بو ځان ته خپل دې ولس د دفاع په خاطر بو ډنې جوړوي وسلو ته بو په مخ کې دی واسي بو جوړوي د نوې ټکنالوژي سره بو سمبالوي چې دا انزور د بشریت او د انسانيت د ناورین یا د منځلولو لمرنه حق دی زه فکر کوم چې هڅه واد بو په دغه سیمه کې په دې شان باید پاتې نشي ان څو بو کوشش کوي چې هغه خطرات خپل واد نه د خپل ولس نه لري کی او دوی بو مجبور کیږي چې هر نو وخت ته بو دوی کوي کوشش کوي بنا افغانستان د اقتصادي نگانا او د دې نگانا چې موږ باندې وادونه دي راکړه در شوور لرو تجارت لرو فرنګي مسائل لرو او د بشر د انسان غوند مختل کیو چې دوی سبا ژوند ولرو موږ هم د تهدید لاندې د دغه جګړې پایلې بو دي موږ هم تهدید وو شي یعنی موږ هم متضرر کیږو نو د دې لپاره د اوس واکمنان به هم په دغه فکر حل به هم د فکر کوي چې څنګه موږ کولای شو ځان خوندي وساتو څنګه کولای شو چې په صفت دی او هغه واچ قلب د آسیا په نوم یادیږي دلته خپل رول ولوبو نو د دې لازم چې موږ ضعیف یو موږ د ټکنالوژۍ نه ضعیف یو موږ نه لرو دومره وسه او امکانات نه لرو غیر دغه نه چې غږ پورته کړو او په نړیوالو ستیجو کې د بشریت نابودي مخه ونیسو او بالاخره هغه ځواکونه هغه هیوادونه چې حقیقتا بشري ژوند غواړي انساني ارزښتونو ته ژمن دي هغه به هم خپلې هڅې پیلوي د یوې خوانه چې هغه تروریستي ډلې او دغه هم لوی تروریزم نړیوال تروریزم ده ګوري چې وخت چې اسرائیل عملی کوي په ایران باندې او دغه هیوادونه فضا دوی ته مساعده کیږي نو دا خو نړیوال تروریزم شو چې دوی همکار د سره ولاړ ده دې لپاره نور هیوادونه مشته چې هغه هم چپ نه پاتې کیږي په شکل د اشکالو بو چې دغه جګړې مخه نسی چې ترڅو موږ بشریت وژغورو موږ انسانیت وژغورو دا سوال د بشریت او انسانیت ده او بیا خپلواکي دی وادو ده نو بنان دغه نړیوال نظم غوځي منځلار ده زه فکر کوم چې جګړې د نور هم ډېرې شي دلته پلی بوز لري هم زیات شي او هر څوک به هڅه کوي چې د خپل بقا لپاره په هر ممکنه لاو ته لاس
مننه کوم خپل انصاری له تاسو مو پوښتم دغه مسله مخکې مو هم اشاره وکړه مو اوس کولای شي چې مکمل توضیح ورکړي چې پر افغانانو باندې خصوصا په افغانستان کې به تاثیرات سوي د دغه حمله او د چې ګڼې نیابتي ډلې هلتشته چې یوې هم د افغانانو مربوط کیږي چې زرګون افغان جنگیالي پکې د ایران په ګټه باندې جنگیدل دي دغه ته په کټو باندې څه اغیز به په افغانستان ولري دغه حمله
بله اغیزی او ستونزی گنبودی جه کیده شی یو خود هوا د ککرتیا او د زروی مواد او تشعشعات د خپراوی مسله ده چې دا نه یوازې د افغانستان بلکې تر بحرین او قطر عراق او نورو ګاونډي هیوادونو پورې تر آذربایجان هم خطرات متوجه کولای شي او سیما پراخه ککړولی شي دا د لږ مودې لپاره نه بلکې ډیر اوږدې مودې لپاره که هغه بارانونه وریځې وي که هغه مثلا بادونه او نور وي حتی په زراعت او کرنه په اوبو او په دې ډېر ژور تاثیرات درلودلی شي د دې ترڅنګ سیاسي او اقتصادي ستونزې راولاړولی شي په سوداګرۍ ډېر بد اثرات پریوزي هم د افغانستان او هم د سیمې سره د افغانستان او د نورو هیوادونو او ملتونو او ورسره ورسره د نیابتي جګړو مسله هم ممکن ډېر زور واخلي کچیر ایران دې ته آماده شي چې د اسرائیل پر لور ډلې او ګروپونه واستوي او یا دا تنظیم کې په دننه ایران کې هم ډیر داسې ګروپونه او لخکرې دوی لري د پاکستان د فارغوي زینبیون ډله لري چې ممکن د پاکستان ډیر خلک ورشي په افغانستان کې د فاطمیون په نوم ډلې ټاپلې وي چې د فاطمیون ګروپونه اوس نه یوازې په ایران او افغانستان کې ممکن موجود وي بلکې ګڼ شمېر اروپا او امریکې ته رسیدلې دي او هلته فعالیتونه لري هلته د نتورکونو په جوړولو بوخت دي او هلته پراخ فعالیتونه کوي چې دا هم یو لوی سردرد نه یوازې د سیمه د پاره بلکې په نړیواله کچه لوی سردرد جوړولی شي د حزب الله ګروپونه چې په د اسرائیل سره ډیر نږدې لاس او ګریوان دي لاله پخوا او هغوی لوی درد هم د اسرائیل لاسه لیدلی چې د هغوی هغه لوی مشران یې ور وژل د اسد نصر الله نه نیولی چې لومړی درجه مشر و او لسګونه کلونه یې د حزب الله مشري کړې وه او یا کتاز مشر و هغې نه وروسته نور مشران یې دغه چې سوریه کې یو پراخ اور اسرائیلو بل کړی دا نن یا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو د اسرائیلو پوځونه او ګروپونه شپه او ورځ هلته عملیات کوي خلک نیسي وژني د سوریې اوسنۍ اداره او د هغوی ملګري هیوادونه او ملتونه او ګروپونه هم ممکن په دې وجه اسرائیلو ته ډیر په غوسه وي د جولان سیمې چې یو ار بی آی اسرائیلو لاندې کړي او هڅه کوي چې هلته خپل مرکزونه او پوځي اډې جوړې کړي پوځي بارکونه جوړ کړي دا هم یو لوی ستونزه ده او په غزه کې خو هسې هم لاس او ګریوان دي چې ګورو دا تر یو کال ډیره موده کې اسرائیلو په خپل دغه قوت او طاقت سره چې لري کاغه استخباراتي طاقت دی کاغه پوځي او تاکتیکي او تخنیکی طاقتونه دي دوی ونه کړی شو چې په غزه کې لږ تر لږه خپل اغواشوي زندانیان را پیدا کی دا غوی مړی را پیدا کی او هغه د حماس ځواکونو نه را خلاص کړي موږ فکر کوو چې اسرائیل هم خپل ستونزې لري خپل بدبختی لري ک د سړیتوب لاره او د بشریت د ارزښتونو لاره هغه هم لال نشي لکه څنګه چې هر گاونډي باندې لاس پورته کړي هغه په سپیړ وهلي هغه وجلي په هغه تیری کړي دغه تیری به په اخر کې د اسرائیل لپاره د یو غوت او پریکند جواب سبب شي او دا جواب به داسې وي چې لکه نن چې د امریکای بهرنی چارو وزیر ولسمشر او نور ویلي چې موږ په دې بریټ کې له اسرائیل سره ملګری نه یو او زموږ په مرکزونو هډو او ډیپلوماټیکو ادارو د ایران بریډونه نه کوي یعنی ځان یو رقم یو طرف ته غني پس غرد هیت د دوی ملاتړ اعلان نکړو دا اوازې هم خبرې شوې چې نتنیاهو هم په کومه الوتکه کې د نامعلوم لوري پر لور تښتېدلې او کې د شنور مشران هم وې دا اوازې هم خبرېږي نو وکتل شي چې په سیمه کې دغه حرکتونه خوځښتونه څومره رول لوبولای شي او څه کولای شي او د افغانستان نه به او د سیمینا حتی د منځنۍ اسیا د هیوادونو نه چلته ډیر ګروپونه او ډلې دي چې ایران ورسره همکاري لري په دغه په یمن کې د انصار الله او حوثیانو ګروپونه چې هغوی لا وار د مخه اعلانونه کړي وو چې که اسرائیل په ایران حمله کوي دوی به هم عملی جګړې ته داخليږي نو دا به د هرمز پر تنګي د ډیرو ملتونو او هیوادونو په اقتصادي وضعیت د تیلو په نرخونو پر ټوله نړۍ کې او په نورو مسایلو سیاسي اقتصادي ټولنیز او حتی جیوپولیټیک تاثیرات ولري
مننه اوس یو لنډه د مخلو بیا پور شو بل مبحث ده
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
ښاغلی آزاد، د دغه کړکیچ د تاثیراتو خصوصا د نړیوالې انرژۍ د مارکیټ په ارتباط باندې که تاسو راته ووایئ، د افغانستان په څیر ګڼې هیوادونه د ایران تیلو او ګازو ته احتیاج لري، دغه اوسنی کړکیچ به څومره دغه احتیاج لا پسې زیات کړي او اغیزې به یې څه وي خصوصا د همدغه انرژۍ د نړیوال مارکیټ په اړه باندې؟
کسان دا ډېره مسلکي پوښتنه ده او په دې برخه کې خو هغه معلومات چې لازم دي زه نه لرم، لکن په ټوله کې افغانستان په طبیعي خبره ده چې د سونګ د انرژي یعنی د تیلو خورا ډېره هغه لویه سرچینه ایران ده، د ایران څخه ورته راځي. نور هیوادونه لا ډېره تکیه پر ایران نه کوي، ځکه هغه بندیزونه چې پر ایران لګېدلي دي په ځانګړې توګه غربي هیوادونو هغو ډېره تکیه نه ده پر کړې. خو یو بحث چې ډېر مهم دی هغه دغه سرو اوبو بحث دی چې د ایران تر کنټرول لاندې دي، یعنی هغه اوبه چې نړیوال ترانزیت دی د منځنی ختیځ او د منځنی ختیځ او د غرب ترمنځ، هغه د ایران تر کنټرول لاندې سیمه کې راغلی دی. که چیرته دا جګړه پراخیږي نو طبي خبره ده تر دې وړاندې هم ایران وخت نا وخت ځینې هیوادونو ته لکه متحده ایالاتونو د شرکاو یا ائتلافیانو ته ګواښ کړی دی چې دغه ترانزیت د لارې یا د اوبو دغه ترانزیت لاره به د دوی په وړاندې یا وتړل سي یا به له ستونزو سره مخ سي یا به دا غربي نړیوال ترانزیت شپمنټ چې دی دا به ونه شي کولی شي په اسانه د دې سیمې څخه تیر سي. خو هغه د ګواښونو تر حده وخو که نن وضعیت خرابیږي او لا ډېر خرابیږي او دا جګړیزه بڼه له ځمکې څخه اوبو ته هم غځول کیږي، طبي خبره ده چې په نړیوال مارکیټ مشخصا چې ستاسو پوښتنه تراسمه خورا ډېر اغېز لرلی شي. هغه نه یوازې یعنی مشخصا د ایران د توکو یا د تولیداتو نه، هغه که د سونګ تیل دي او که د نور انرژي لپاره کارول شوي توکي دي هغه نه، لاکن د ترانزیټ خورا ډېر تاثیر لرلی شي. نړۍ د نړۍ یو ډېره لویه برخه غرب په د تیلو په برخه کې په منځني ختیځ باندې تکیه کوي، ځکه یوه برخه ګاز او تیل چې روسیا تولیدوي هغه سره هم نړۍ په هغه کې ده په ستونزه کې ده. نړۍ څخه زما هدف غرب دی، غرب د روسانو سره ستونزه لري او روسانو خپل ګاز او تیل او دا مسایل پر نورو سیمو باندې یا په غربي هیوادونو باندې بند کړي دي. نو ایران سره خو خپل ستونزه د نړیوالو ده، د غربي هیوادونو ډېره تکیه منځنی ختیځ ده او منځنی ختیځ له دغه سرو اوبو څخه ترانزیت لاره ده. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغه په سیمه ییزه کچه باندې خو تر ټولو ډېر منفي تاثیر یا اغېز چې ولري هغه پر افغانستان ولري، ځکه افغانستان هیڅ څه خپل نه لري، هر څه یې د بل دي، په بل باندې تکیه ده. او تر هغه هاخوا ته سیمه ییزه نړیوال مارکیټ باندې د دغه ترانزیت اوبو دغه ترانزیت لاره که ستونزمنه سي، کړکیچونه که ډېر سي، طبي خبره ده چې د اوبو په دې ترانزیت باندې اغېز لرلی سي او دا اغېز په نړیوال مارکیټ باندې منفي اغېز لرلی سي چې بېرته په ټوله کې بیا هم د انرژي په برخه کې هم په عام ورځني مارکیټ کې د خوراکي توکو نیولې تر د یوازې د وسلو د پلور مارکیټ یو څه تود سي، لکن تر هغه لاندې به د عام انسان او د بشر لپاره دا جګړه په ټوله کې په ټوله نړۍ باندې خپل منفي اغېز ولري.
مننه کوم آزاد صاحب، کور مو ودان چې پروګرام کې مشتراک وکړ، تاسو ته اجازه درکو. البته ورسته دوه پوښتنې بل ښاغلی انصاري او ښاغلی زازي وکړو. مننه له تاسو نه ښاغلی یوسف امین. د طالبانو حکومت هم خبرګون ښودلی، ګڼو نورو نړیوالو مشرانو او هیوادونو خبرګونونه ښوولي دي. د طالبانو د خبرګون په ارتباط کې خپل نظر راکوي، دوی دغه بریدونه غندلي دي، ظاهرا د ایران نه ملاتړ ښوولی دی. څه فکر کوي د طالبانو دریزونه په څه شکل باندې عیارېدای شي چې افغانستان له ډېر زیات اغېزو نه وشي ژغورلی، د افغانستان دغې زیانګالي حالت ته په کتو باندې چې اوسې لري؟
ګوره د طالبانو دریز خو دلته ټول نړیوال ته اعلان شوی دی چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ارزښتونو ته دوی پابنده دي. دغه جګړه تر یو حده پورې د موږ ملي ارزښتونو ته هم تاوان رسولی شي. هغه هدف مې دا ده چې همدا اوس موږ نه تنها د ایران نه چې کوم اقتصادي مناسبات ورسره لرو، د ایران د لارې نه هم چې د نورو هیوادونه موږ په اموال داخلیږي نو هغو ته هم زیان رسولی شي چې دغه د موږ ملي ګټې تعدیدوي. او د ملي ګټو د دفاع په خاطر فکر کوم چې
طالبانو حکومت په خپل دریز کې ځای غندلې ده نه تنه په غندنو به کفایت وکړي دوی به هم په دغو مسایلو چپ پاتې نه شي ځکه چې مونږ د نړۍ سره خصوصاً د خپل سیمې او ګاونډي هیوادو سره اړتیاوې لرو او ضرورتونه لرو نو دا په مونږ باندې هم تاثیرات منفي تاثیرات لري نو د خپل منفي تاثیرات نه چې هلته دغه دي کې مونږ د یو انزوا طرف ته یو او مونږ مشکلات ستونزې ډېرې زیاتې لرو د خصوصاً د غربیانو سره د نړیوالو سره تر اوسه ستونزې نه دي حل شوې نو دلته طالبانو د افغانانو لپاره هم څه اسان په کار دي چې لاس په کار کېږي هغه چې څه به مخته وړي نو هغه د دوی په آینده کې به وکړي بله حساسیتونه دي په افغانستان کې د اسرائیل پر وړاندې حساسیتونه ډېر زیات قوي دي تاسو ګورئ چې دلته مظاهره کېږي دلته ولس د اسرائیل پر وړاندې حساس ده او ډېر ورته په کار ده د فلسطینیانو پر وړاندې د کوم ظلم تیری او چې هلته کېږي د افغانانې ګوري بل مونږ مسلمانانو اسلامي نړۍ ده او د امارت اسلامي د اسلامي نړۍ یوه دعوه کوي زه فکر کوم چې دوی به هم په دغو مسایلو کې بې تفاوته پاتې نه شي
ډیره مننه کوم ښاغلی اجازه ښاغلی انصاری آخر کې به تاسو ته هم وخت درکو البته په همدې موضوع باندې که د تاسو نظر هم واخلو چې د طالبانو د حکومت دریز په اوس وخت کې څنګه عیارېدای شي چې افغانستان له دغه زیانګالي حالته چې په انزوا کې هم دی نړیوالې نه پیژني ډېر اغېزمن نه شي البته داسې دریز که ونیسي مننه
بله زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو او سیاسي او حکومتي بنسټونو او مشرانو ته پکار ده چې د بشپړ عقلانیت او تدبر نه کار واخلي او په دې حساسو شرایطو کې چې په سیمه او نږدې نیمه نړۍ او منځنی ختیځ تحمیل شوي دغه حالاتو هم ځان خوندي وساتي او هم فرصتونو مثبت استفاده وکړي شي د افغانستان حکومت او خلک باید دې ته هم چمتو وي که چیرې دا جګړه لا پسې پراخېږي ممکن د ایران د افغان مهاجرینو هجومي تحرکات را پیل شي او افغانستان ته راشي دغه راز د افغانستان په پوله پراته ایرانیان چې دي که بلوچ دی او که نور قومونه او خلق دی خصوصا د مشهد او ځینو سیمونه یا د تهران او نورونه ممکن د افغانستان پر لور د مهاجرتونو بهیر هم پیل شي لکه څنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې دغسې حالات رامنځته شوي دغه د هجرت بهیر ممکن د ترکیې او اذربایجان طرف ته هم د ایران کچیرې جګړه لا پسې پراخېږي او ایران د دې جدي او عاجل مخنیوي نه کوي او یا اسرائیل مهار نه کړي نو ممکن ستونزې را پسې پراخه شي ترڅنګ د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه هم باید د افغانستان خلک او حکومت له مخکې پیشبین وي او په دې لار کې پراخ تدابیر ولرل شي
بلې ډیره مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری مننه اوریدونکو له تاسو نام چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید سلامت اوسئ
سمجھ لوں گا لیلا جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
اشت بادرو دلی ونی بشه میونا میاشت بادرو دلی ونی بشه میونا ماتے ٹو پیپ سر گنلا تچنا کوپ وار پیدار کا دیکھنا ਕੋਪ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਰੁਕ ਦਿਕੜਵਾ ਜਾਨਾ ਨਸਤਾ ਦੀ ਦੰਦ ਪਾਰਾ ਸਤ ਕਾਫਲਾ ਪੋਤੀ ਕਸਰਾ ਜ਼ਲੇ ਸਤ ਕਾਫਲਾ ਪੋਤੀ ਕਸਰਾ ਜ਼ਲੇ ਜਾਨਾ ਨਸਤਾ ਦੀ ਦੰਦ ਪਾਰਾ ਜ਼ਪਜ਼ਾਲਸ਼ ਕੇ ਬੇਰ ਟੋਲੋ ਸਭ ਸਾੜਸ ਪਾਲ ਕੇ ਬੇਰੇ ਟੋਲੋ ਖਲਕ ਦਕਾਲ ਮੜੀ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਤਪ ਜਵੰਦੀ ਅਸ਼ਨਾ ਕਮਰ ਬੁਨਾਣੋ
شمال شی وگ میرے گلابوں